شاملی یا اول سمستر کې د دوی اساس منترازي چې د کانکور لارې معرفي شوې دي. بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته، د دوی در سمستر هغه کتاب منترازي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغیږي، دوی د فراغت کتاب منترازي. دغه کوم استازی چې د یو پوهنتون په استازیتوب ټاکل کېږي، هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته، دغه د ټولو محصلینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد موږ ته راوړي. د یو صنف او د یو پوهنتون ټول اسناد همزمان ته امرال کېږي او همزمان بیرته نماینده ته ورکول کېږي، نماینده ځي محصلینو ته ویشي. دا پروسه د اسانۍ لپاره ده چې د محصل کار اسانه شي. که محصل دلته راشي، مثلا یو پوهنتون د اکس سخ کال مثال 500 محصلین فارغ کړي دي، که نه دغه 500 محصلین که راشي هره ورځ قطار کې ودرېږي، تو خوب میاشت که امکار نخلاصی که داخل یو پنتون نده. نو داغه کار ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او واغ استازه طول اسناد راوری تا امراله و بیرت ازان سر راوری.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خمر وایي، هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، لا ډیرو ستونزو سره مخ کیدلی شي او ډیر فرصتونه له لاسه ورکولی شي.
یو ستونزه دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مصرۍ دي، که چېرته دې په دندو باندې د ګمارېدلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري، دغه د مصرۍو او د ځینو دندو وختونه دومره ډیر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي. نو دا د دوی لپاره هم د علمی پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي، ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروری دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کېږي، تر ټولو ضرور خبره ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وی نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کېږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی، که نه دغسې نه کېږي چې ده په کومه ازموینه کې د پام اصله چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د ته اسناد ورکړل شي. نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دوی پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي، د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي یا محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده، سستی ده. هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا ته سمستر اوسول زه فارغه سوم، هېڅ دې ته به اړتیا نه وي چې زه سند فراغت ولرم. د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې په کلونو کلونو، دا یو عامل کېدی سي. همدارنګه پوهنتونونو چې دي، د دې وړ نه ده چې هغه محصل کله فارغ سي په هغه وخت او مهال سره د سند فراغت لاس کې ورکړي، بالخصوص په شخصي ادارو او پوهنتونونو کې هغوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه حتی په کلونو کلونو محصل زغلوي، بیا هم لاس نه نور ته راځي سند فراغت یې. همدارنګه افغانستان کې داسې محصل بنی چې هغه په خپل ولایت کې زده کړه وکړي. اکثرت محصلین دي چې هغه نورو ولایتونو کې زده کړې کوي، نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند فراغت سي، هغه ته به هم ستونزمن وي چې بیا محصل له یو ولایت نه بل ولایت ته راځي، له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند فراغت اخلي. دا هم یو لامل کېدی شي په کلونو کلونو باندې دوی هغه سند فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي.
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري، ستاسو په نظر د دې کار نتیجه به څه وي؟
اول خو فارغ نه ده، څوک چې سند نه لري رسمي چې هغه تصدیق شوې پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق ونه، هغه فارغ نه ده که څومره په خوله ووایي. سره کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مسایده کېږي، هلته نه شي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري، ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري. مثلا ماسټري سوله یا مثلا له څوارلسم ټولنګې لوړې زده کړې چې هغه کوي، باید په کار ده چې هغه دغه څوارلسم یا د ماسټري په خاطر د لیسانس دورې پیلي کې هغه وروښي، نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې کیږي. همدارنګه ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په همغه لږ وخت کې تانه سند د فراغت غواړي، نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه هغه دن د لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه له لاسه ورکوي.
نو ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي؟ یعنی له کومه وخته یې را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد پې ترلاسه کولی شي؟
د یو تایید شوي تصدیق شوي سند درلودل د تعلیم په وروستیو کلونو کې زما په نظر دوه برخې لري، چې یو یې محصل پورې مربوط ده او بل ادارې پورې مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع نه استفاده وکړي، پوره چمتووالی ولري په آخري سمستر کې د مونوګراف د ترتیب دپاره، د مونوګراف دفاع دپاره، او لا کوم موقع چې پانتون کې ورته مسایل سوي لغنه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغیږي باید هغه د تفرینګ دي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالي ولمنځم، یا مې لږ زره دمه جوړ سي، لږ تفریح وکړم، بیا بیرته راسم پانتون ته. همدغه دې سبب کیږي چې نن سبا او سبا بل ورځ سپارل کیږي، دنه بیا په کلونو په میاشتو باندې وخت وځي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړه باید خپل هغه د تصدیق چارې هم پر مخ بوزي او هغه ترلاسه کړي. دوهمه برخه هغه په پوهنتونونو پورې په ادارو سیستمونو پورې تړلې ده، چې هغه دغه پروسه باید تحصیل گذاري کړي، ګړندۍ یې کړي. دوی چې کوم پروسه د هغه د پاره جوړه کړې ده چې هغه تقلب ونیسي، دغه په پام کې نیولو سره داسې څوک چې هغه محصل کله فارغ شي سره سره د فراغت هم لاسته ورکړي. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده، هم پوهنتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده، چې دواړه سره یو ځای کار وکړي. محصل دته پرې نه چې په کنو کنو د تصدیق ترلاسه کولو کې تیر کړي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتو تنظیم اداره یاترا په ټول هیواد کې د مخابراتي سکتور د ودی، تنظیم او همدا ډول د نورو برخو په عصري کولو او ډیجیټل کولو کې ستر لاس لري. عمر انصاری نږدې کال وړاندې د دې ادارې رئیس شو. ژمنه یې له فساد سره مبارزه، خ کیفیت او معیاري خدمات وړاندې کول او ځینې نور مسایل. اما کال وروسته څه شوي؟ آیا خلک له مخابراتي خدمتونو خوښ دي؟ کیفیت تر کومې کچې دی؟ نن حقیقت څه د خبرونه کې پر همدې موضوعاتو له ښاغلي عمر انصاری سره بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب، خره غلاس ازادي راډیو ته
سلامونه. ډېر مننه تاسو ته او ترنو ریډونکو
تشکر. زما لومړی پوښتنه، کیفیت ولې لا هم خراب دی؟
ډېر مننه. د کیفیت مسله وطن زموږ لپاره مهمه ده، د چارې ادارې لپاره، زموږ مشتری کیدو لپاره، او زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې راځي. څو عمده دلایل دي چې هغې په کیفیت باندې تاثیر کړی. اول، د شبکې هغه ابتدایي ډیزاین چې و، د جوړښت، دا د زیات شمیر مشترکینو لپاره نو برابر شوی. او دویم دلیل دا و چې موږ هغه حمایوي زیربنا په افغانستان کې ډېره کمه لرو چې هغې کې فایبر شامل دی. ټول فشار نن په بیسیم شبکې یا وایرلس نیټورک باندې دی، چې هغې په خپله دا سخته کړې ده چې بهتر خدمات تر خلکو ورسېږي. د فریکوینسي منابع د دې تخصیص په هغه اندازه چې باید وشي، مثلا د 4G خدماتو لپاره، د 3G خدماتو لپاره، په هغه کچه باندې دا تخصیص نه دی شوی. د 4G لپاره ډېره فریکوینسي پکار ده، د تیفي منابع یا سپیکټرم ریسورسز ورته وي، دا ورته ډېره پکار ده چې هغه متاسفانه نه وه شوی. نو ځکه فشار په شبکه زیات ډیټا استفاده او تقاضا ورځ په ورځ زیاتیږي.
اساسي پوښتنه اوس رئیس صاحب همدغه غلطره مطرح کیږي چې یو اصل دی د بایو په پورته کېدو سره کیفیت ښه کېدو ته ځي. اول، د بایو د کمیدو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه شوي، او که بای په همدې حالي د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه چارې روانې دي؟
کیفیت ښه کېدو لپاره موږ څو اقدامات اوس پیل کړي، جرات کوو په هغې باندې کار روان دی. تقریبا یو کال کېږي بلکې د دې نه مخکیم د پلانینګ برخه چې وه په هغې باندې کافي کار زما پخوانی همکارانو او ځنې اوس هم په اټای اداره کار کوي دوی په هغې باندې ډېر کار کړی و. په هغې کې یو د فورجي دپاره د اضافي سپیکټرم یا اضافي تیف فریکوانسۍ مزایده ده ورکړه د مخابراتي شرکتونو. مخابراتي شرکتونه ضرورت لري چې نوره فریکوانسي واخلي تر څو د دوی خدماتو کیفیت ورسره ښه شي. دویمه مسله چې دا مهمه لکه مخکې ما وویلی چې فایبر ډېر نه دی رسېدلی. مثلا مختلف تاورونه هغوی اوس هم انټرنټ کې اخلي، هغه د وایرلس شبکې د لارې اخلي. تاور ته باید انټرنټ د فایبر د لارې لاړ شي. چې مونږ فایبر غځونې باندې هم کار کوو، د تو اف ټي کېږي چې مونږ د هغه مجوزینو سره چې د فایبر باندې کار کوي هغوی سره جلسې لرو چې دوی سره په یو نتیجه ورسېږو چې څنګه کولی شو چې فایبر لا ډېر وغځي حتی کورونو ته ورسېږي. مونږ درې نوه د فایبر جوازونه طرحه کړي چې یو ملي فایبر دی، درې خصوصي شرکتونو ته ورکړ شوی، پخوا یوازې افغان ټلیکام سره. دویم جواز چې دی زمونږ هغه د ښاري فایبر دی. په ښاري فایبر کې بیا مونږ د دې اجازه هم ورکوو چې کورونو ته انټرنټ ورسوي زمونږ مجوزین. دا به په خپله د انټرنټ په وایرلس شبکه باندې فشار ډېر کم کړي.
زما اوریدونکو سره دا یوه پوښتنه پیدا شي چې دغه دومره کار چې تاسو پیل کړی تر کله یوه پایله ورکولی شي؟ ځکه عملاً خلک هغه څه مني چې د هغه ټلیفون کې انټرنیټ ښه کار وکړي، یا که ټلیفوني مکالمه کوي د ټلیفون سیګنال پرې نه شي.
دا چې دا زمونږ کار له ډېر داسې ژور تخنیکي ابعاد لري، ورسره اقتصادي او حقوقي مسایل هم دي. تدریجي ډول باندې به تغییر راشي، خو داسې یو ډراماتیک تغییر چې د خلکو توقع ده هغه به ډېر کېدای شي زر را نه شي.
انصاری صاحب، د نړۍ بل داسې هیواد پیژنئ چې سیم کارتونه یې د بازار په یا د بازار تر مخه بیل دی چې څوک یا راجستر شي یا د هغه نه د هویت پاڼه یا پیژند پاڼه وغوښتل شي، یوازې د لس افغانۍ په بدل کې وپلورل شي؟
داسې هیوادونه به کمی. په افغانستان کې یو غټه مسله زموږ په نظر همدا ده چې دلته سیم کارتونه د دې راجستر کېدل په صحیح اصولي شکل باندې نه کېږي. خو په دې باندې مونږ ډېر دقیق او ژور کار کړی، که تاسو ته فرق په تاسو حتماً لیدلی شي. خو سیم کارتونه په هر ځای کې پیدا کېدل اوس ډېر محدود شوي دي.
د افغانستان هر وګړی چې ټلیفون ولري یا له هر شبکې استفاده وکړي او حتی په خپل ټلیفون کې 50 افغانۍ زیاتې کړي، د افغانستان حکومت 30% ټکس اخلي. د ټکس ټولولو په دغه بهیر کې ساسي ونډه څومره ده؟
زمونږ ونډه په دې کې نظارتي ده. د قانون په اساس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده چې هغوی دغه ټکس راټول کړي، او د مالیې وزارت یو خاص حساب چې هغه د مخابرات وزارت سره هغې ته دا راټول شي.
یو ناظر په ټوله کې دا په لاس باندې راوړي چې یو عاید دی او ادارې یا چیرې ستونزې ټول اخلاوي او یا هم لاسته راوړنې ورته معلومي. د افغانستان د خلکو د ټلیفونونو نه د راټول شوي عواید کچه په کلنی ډول څومره ده؟
په کلنی ډول تقریبا 4 میلیارد ته رسیږي.
افغانۍ
4 میلیارد افغانۍ؟ بله. و چې دا ټول د مالی وزارت خاص حساب ته ځي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
کومه ده که زیاته دغه پیسې، یا بل اصطلاح که زه یې ساده پوښتنه وکړم، آیا فساد امکان پکې شته کنه؟
تر څو پورې چې یو سیستم موجود نه وي دا ډېره سخته ده چې ویلی شي. یو خو د خلکو قضاوه عام قضاوت، په هغې کې یو غټ سوال دا و د خلکو چې دا کوم حساب ته ځي. په هغې کې وضاحت دا ده چې لکه څنګه چې نور وایي د مالي وزارت حساب ته ځي، دا هم مستقیماً هماغې حساب ته داخلیږي.
رئیس صاحب، زه درې نورې پوښتنې لرم. دوی ستاسې د ژمنو په باره کې دي چې تازه مو کړي دي. اول، د افغانستان ولسي جرګې له تاسې وغوښتل چې پابجي ګیم بند کړي. تر خوا یې تاسې دا ژمنه وکړه چې د موبایلو په وارداتو باندې به هم جواز جبري کړي. دواړه کړنې تر کومه تطبیق شوي؟
په دې هکله زه غواړم لږ رڼا واچوم. کله چې مونږ یو موضوع باندې کار پیل کړو، د هغې لپاره اول له مقرراتي چاپېریال مقرراتي زیربنا ګورو. په هغې کې مثلا دا ګورو چې طرز العمل موجود دی که نه دی، که دغه کار کوو هغه د کمې د قانون د کمې مادې په اساس باندې باید وکړو، یا د هغې دپاره هغه بنسټ څه شی دی اساس. زمونږ لپاره یو اساس دا و چې د خلکو غوښتنه وه چې د ولسي جرګې ته لارې مونږ ته راغله چې باید پبجي ګیم بند شي. په دویم اساس مونږ ته د حج او اوقاف وزارت فتوا وایي په دې کې لیکلي وو د ویل شوي وو چې په کې کېم دا باید پنځه په افغانستان کې. نو مونږ سمدستي دغه موضوعات واخیستل، د دې تخنیکي آباده مو څېړل، اقتصادي آباده مو څېړل، ټولنیز آباده مو څېړل، ډېرې جلسې مو دلته وکړې د مختلفو اقشارو سره چې په هغې کې د ګیم پلیران یا لوبغاړي هم شامل وو. ځوانان دلته راغله، خپل نظریات یې شریک کړل، مېندې پلورونه راغله، د پوهنې وزارت، د فرهنګ وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د مدني ټولنې استازي، د ټولو سره مشورې وکړې او بالاخره په دې نتیجه ورسېدو چې دا ګیم د افغان ځوانانو لپاره ډېر مفید نه دی. نو مونږ فیصله وکړه په بورډ کې چې دا باید پنج او دا غیر لپاره باید یو سیستم موجود وي، ځکه دا اپلیکیشن دی، دا یو ویب سایټ نه دی،
بله،
دا د اپ سټور نه ډاونلوډیږي. او دا غیر لپاره ډېره قوي ټکنالوژي په کار ده چې ټول شرکتونه واخلي او خپلو سیستمونو کې هغې ته ځای ورکړي تر څو دا ګیم مکمل دوی بلاک کړي. د تصمیم تر کچې مونږ تصمیم شته او دوامدار کار هم د شرکتونو سره کړی، هغوی ته مونږ هدایت صادر کړی چې دوی باید دا سیستمونه خپل اپګریډ کړي، نوي سیستمونه راوړي تر څو وکړی شي چې دا ګیم بانکي دوی په خپلو سیستمونو کې. خو دا میلیونونه ډالر مصرف غواړي، هغوی پرې اخته دي، خپلو پلانونو کې نیولي چې دا سیستمونه سره نصب کړي او دا ګیم بند شي.
زما ورسوی پښتنه ک بسام په ورسوی کې درسنه یو مهم سر ټکی دی، هغه د ایسیم موضوع ده. صد دا او ګټي به د افغانانو لپاره سو وسې کپلاندې تاسو مراته وایست.
ایسیم خو یو ډېر نوې ټکنالوژي ده د افغانستان لپاره، که څه هم نور هیوادونو کې څو کال کېږي چې نه استفاده کیږي، او دا خپل په موبایل ټوکو کې راځي په ریکی وی او بیا د پروګرام کیږي د یوې مخابراتي شبکې سره وصلې ستاسو موبایل ډیوایس یا ټوکې. په افغانستان کې مونږ فقط د ازمایښت پیل کړی، اوس پورې مونږ نه پوهیږو چې دا به څنګه کار کوي په افغانستان کې. آیا دې لپاره زموږ شبکه د تخنیکي لحاظ آماده ده که نه ده؟ یو شرکت په افغانستان کې د دې ازمایښت پیل کړی او نورو شرکتونو نه مونږ غوښتي دي چې هغوی خپل معلومات شریک کړي چې دوی تر کومې اندازې پورې آماده دي د ایسیم د تطبیق لپاره په افغانستان کې. خو یو غټه ستونزه به دا وي چې ایسیم اوس په ډېرو قیمتي موبایلونو او توکو کې راځي، په د متوسطو تجهیزاتو کې نه راځي. نو د عام وګړي لپاره به دا ډېر مفید نه وي، هغه خلک چې سفر لري، خلک چې متعدد سیم کارتونو نه استفاده کوي او قیمتي موبایلونه ولري، په ابتدا کې به دا وي دپاره دا ډېر مفید دي. خو مونږ غواړو چې د آینده لپاره آماده اوسو، نو دا به زمونږ لپاره مهمه په دې ده چې مونږ وکړی شو چې د اوس نه د درې څلور کاله راتلونکي ټکنالوژي لپاره آمادګي ونیسو.
افغانستان مخابراتو تنظیم ادارې رئیس خغلی عمر انصاری، ډیره زیاته مننه.
سلامات اوسئ، تاسو نه مننه.
Thank you. بازار گم اشنا او هر وقت سما ملی